السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي راډیو ته غوږی د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستۍ حملې وغندلې خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی افسر قاسم قایم شکنجه او وژلی دی. د شغلی قایم خپلوانو د یکشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي طالبان وروسته له هغې چې له قایم غوښتنه وکړه دندې ته ستون سي د یې توقیف کړ. د تېر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډګروال قاسم قایم د طالبانو د عفو په فرمان خطا ووت او دندې ته تر ستنېدو وروسته د طالبانو لخوا توقیف او د شکنجې په نتیجه کې ومړ. د طالبانو حکومت لا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د نیویورک ټایمز رسپانې د تېرې اونۍ د یوه تحقیقي راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د تېر حکومت نږدې 1500 پوځي او ملکي کارکوونکي د طالبانو لخوا وژل سوي یا هم تری تم کړای سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د یوه افغان خبریال د نیولو او وهل ټکولو خبر ورکړی. دغه مرکز په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د آریانا نیوز پخوانی ویان محیب جلیلی د شنبې د شپې ناوخته په کابل کې د طالبانو لخوا بې له کوم دلیل نیول سوی او سخت وهل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول سوي. د پنچیر د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې دغه 12 کسان په خینج ولسوالۍ کې نیول سوي او ورڅخه څېړنې روانې دي. دوی وایي که څه هم په پنچیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کېږي خو دوی بیا هم هڅه کوي په دې ولایت کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلي اوسیدونکو د دغو 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی خو وایي چې نه پوهېږي نیول سوي کسان چیرې بیول سوي. پرون هم په خینج ولسوالۍ کې له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک د دریو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی و. تاکل سوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال له خپل هندي ساری نارندرا مودي سره د تجارتي او امنیتی مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یک شنبه وویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ وي. تمې کیږي د بریتانیا صدر اعظم د پنځشنبې او جمعې په ورځو د هند په سفر ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایتالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه بې مفهومه وبلله. لطفا راستی له جګړې سره ځانونه عادت نه کړو. ځان ژمن وګڼو چې د سولې لپاره خپل ژغ اوچت کړو. راځئ له بالکونونو او سړکونو د سولې ناره ووهو. پاپ فرانسیس په افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار او د افریقا په ځینو برخو کې د جګړو له کبله د بې پایه کړاو یادونه هم وکړه. د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په ځینو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکو استازولیو پر افغان خاوره د پاکستان وروستۍ بمباری غندلي. افغان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی په خبره د پاکستان د دې سرغړونو مخه ونیسي. صفي الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت، ناروې، سریلانکا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې او دا بریدونه یې غندلي. د راپورونو په اساس شنبه سهار وختي د خوست او کونړ په څو سیمو د پاکستان جټ الوتکو بمباري کړې چې له امله یې یوازې په خوست کې د وروستیو راپورونو په اساس 240 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې بیا د 50 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. د افغانستان د سفارتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه بریدونه په کلکه غندل شوي او هغه یې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تیری بلله. د دې اعلامیې په تړاو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د فوجي ځواکونو لخوا چې د افغانستان په خاوره باندې بمباري شوې ده، زموږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګۍ باندې یو اعلامیې خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی، دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجدي
په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې د ملکیانو د وژل کېدو په غبرګون د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښوولې. دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما لیکلي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو په مرګ ژوبلې اندېښمن دی او ملکیان باید هیڅکله په نښه نشي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم تر بریدونو یوه ورځ وروسته یک شنبه پر خوست او کونړ د پاکستان بمباری غیر انساني او ظالمانه وبللي. دغه وزارت ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد باید دوی مقابل اقدام ته اړ نه کړي. د طالبانو مخالف ډلو بیا پر افغانستان د داسې ورځې د راتلو پړه پر طالبانو اچولې. د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د پاکستان د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي طالبانو د افغانانو د دفاع لپاره هیڅ مناسب ځواب نه دی ورکړی او نه به د دوی په خبره ورکړی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه د خوست او کونړ بمباریو ته له اشاره پرته په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره باندې بریدونه کیږي او عسکرو ته مرګ ژوبلا اوړي.
عمردل چې په څو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه سي بریدونو مخه ونیسي. د دې اعلامیې د جزئیاتو په اړه او دا چې سفارتونه څه کوي، سفی الله ستانکزي په چک جمهوریت کې د افغانستان له سفیر شهزاد آریوبی سره مرکه کړې ده.
موږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګۍ باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی، دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجدي غوښتنه کوي چې دوی څخه باید مخنیوی وکړل شي. زموږ ټول سفارتونه نمایندګانې په ګډه باندې هماهنګ شوي دي چې کوم خلک چې بېځایه شوي دي، په دوی باندې کوم ړندې بمباری شوي دي، د دې څخه باید د طالبان څخه هم غوښتنه کړې دي او د دې کوم چې کړی دا د بشر حقوقو ته تر سپکاوی شوی دی او ډېر غټه مرګ ژوبله لري. تقریبا 140 کسان پکې شهیدان شوي دي او 2 شپور زخمیان شوي دي. هم په کونړ کې هم دومره تلفات لري. نو دا یو ډېره غمګینه ورځ وه او زموږ د ټولو نمایندګانو دپاره دا په کلکو ټکو باندې غندو.
ښاغلی سفیر، زه غواړم وپوښتم چې فکر کوي یوازې د غندلو او د اعلامیې تر حده پورې تاسو مخته ځئ؟
نو موږ خو خپل په دې وخت کې خپل غږ ټولو نړیوالو ټولنو ته هم رسوو، ملمتۍ ته هم رسوو او دا په کلکه موږ وایو چې دا زموږ د افغانستان د هیواد حاکمیت، د ځمکې بشپړتیا، د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره ډیموکراتیک څومره خپلواک سوله ییز او سوکاله څومره اړتیا چې وي موږ مرکزو او په دې باندې موږ کفایت نه کوو. نو دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دی، باید نور اقدامات هم وکړو. په دغه وخت کې زموږ نمایندګانې د ډیپلوماتیکو لارې نه مخکې ځي. یوازې دغه اعلامیه نه دی، موږ نور هم انشاءالله تاسو به وکړو، د شاهدان وایي چې نور اعلامیې به موږ وکړو، خپل که ضرورت شو مظاهرې هم کوو، که ضرورت شو نور هم منلمتۍ ته هم خپل دریځ وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې د خوست او کونړ د بریدونو له پام پرته، ویلي دي چې له افغان خاورې د موږ خاوره ګواښل کېږي، بریدونه راباندې کېږي.
دا هیڅ وخت توجه کېدل نه شي، ځکه چې پاکستان خو دعوه کوي چې دوی غوښتلی فوج لري او بیا که چېرته ترهګر وي د دوی په خاوره کې دي، کیمپونه د دوی په خاوره کې دي، نو دغه بېګناه خلکو او ماشومان ښځو څه ګناه کړي چې دوی راځي ړندې بمباری کوي؟ دا هېڅ امکان نه لري. که چېرته کوم ثبوت لري، کولی شي دوی د ثبوت د طالبانو دولت سره شریکي چې دوی ورسره په ګډه باندې حکومت جوړ کړی دی، د هغې نه کولی شي دوی ډیپلوماتیکو لارو نه مشکل حل شي. دا خو د حل لاره نه دی، چې دوی راځي تیارې بمبارونه کوي په کورونو باندې په ماشومانو باندې په ښځو باندې. نو د پاکستان دغه افغانستان کې کوم اور شي اچولی دی دا د دوی کورونو ته روان دی او تاسو په خپله هم وګورئ چې دغه اور شي دی درېدونکی نه دی، دا به نور هم پراخیږي او زموږ تاسو وطن خو د دوی د خلکو د لاسه د پاکستان د لاسه د دغه حال کې دی. نو دوی هم دغه ورځې ته روان دي، دا هره ورځ تاسو ګورئ چې یو نه یو نه یو په سیمه کې د دوی په پوځیانو باندې او په پولیسو باندې او په ملیشو باندې ګزارونه کېږي، بمونه کېږي او دا نور مشکلات هم ورته زیاتېږي. نو دا خپله دوی جوړ کړي دي او د دې نتیجې به وګوري.
ښاغلی سفیر، پاکستان لخوا دغه سي د بریدونو راپورونه داسې وخت راغلل چې پاکستان کې دنه نم سیاسي لوی تحول راغی، لا هم کړکیچ نه دی هواره شوی. لنوي ادارې د پاکستان د تاسو توقعات څه دي؟ فکر کوي څه چینلونه به ویچلو ورسره خبرې وکړي په دې ارتباط؟
څنګه چې په پاکستان ملکی حکومت څخه هیڅ توقع نه کیږي، ځکه دوی په خپله نشي کولای چې هغه خارجي پالیسي مخکې وسی. د دوی هغه خارجي پالیسي هغه د دفاع وجه دی صاحب په لاس کښې دی چې هغه کې هېڅ وخت تغیر نه دی راغلی خصوصا د افغانستان په هکله. اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي. نو زما په نظر باندې زه خو کومه توقع نه کوم او د څلوېښتو کلونو کښې هم دوی هر نو کوشش کړی چې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي، افغانستان خاوره هر څومره چې وي حتی دوی کوشش کړی دی چې سیمو ته تاخیر شي. نو ملکي حکومت هر وخت تغیر کېږي، دا یو ځل نه دی څو ځله دی، خو د دوی په خارجي پالیسي کې کوم تغیر موږ نه دی لیدلی، نو کومه تمه او توقع ترې کېږي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد آریوبی و چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د افغان سفارتونو د ګډې اعلامیې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
ازادي رادیو ته غوږیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 55 ځایونه تثبیت کړي. یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان له نیمایي نفوس زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بدسل کې د چې وروستو کې افغانستان کې د انساني ناورین په اړه د نړیوالو کمی پاملرنې نیوکې راپورته کړي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لا هم د بشري ناورین ګواښ پای ته نه دی رسیدلی او افغانان لا هم د بېوزلۍ، بېکاري او لوږې له ګواښ سره مخ دي. خاطره له همدوی یوه ده، هغه په کابل کې د یوې 2 کسیزې کورنۍ غړې ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې هغې یو مېړۍ د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. خاطره وایي د یو مېړۍ په یو دفتر کې کار کاوه او هره میاشت 25,000 افغانۍ تنخوا اخیسته، خو هغه اوس د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د ممنوعیت له امله په کور ناسته ده او اوس یې د کور ټول لګښتونه له هغې هټۍ دي چې مېړۍ یې پرانیستې. د خاطرې په خبره د هټۍ د کرایې له ورکولو وروسته دومره څه نه ورپاتې کېږي چې د 2 کسیزې کورنۍ او کرایي کور لپاره یې پسنه وکړي.
د خلکو ډېری ستونزې په همدې بشري مرستو حلېږي، ځکه خلک ورته اړتیا لري. هغوی چې دندې یې درلودلې اوس بې دندې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په سهار د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 55 ځایونه په ګوته کړي دي. یو این ایچ سی آر زیاته کړې ده د افغانستان له نیمایي نفوس زیاتې بشري مرستو ته اړتیا لري او بشري مرستې د میلیونونه انسانانو د ژوندي پاتې کېدو یوه لار ده. دې سازمان ویلي اوس هغه وخت ده چې باید د افغانانو ملاتړ وشي، خو په افغانستان کې پر دې زیاتې نیوکې کېږي چې بشري مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. یو مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. باور وکړي هغه کسان چې وړاندې دنده درلوده یا یې میرمنو دنده درلوده اوس چادري په سر د نانوایي مخ ته کښېني او خیرات غواړي. دې ستونزو ته په کتو اوس ووایي چې کوم اړمن ته مرستې رسېدلي.
خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان مطلب حقانی بیا د اداره دوي
دغه خبره بالکل موږ نه تاییدوو چې د اسلامي امارت مجاهدین بشري مرستې یوازې خپل پلویان ته ورکوي، بلکې بشری مرستې د ټولو افغانانو لپاره دی، بغیر له کوم تبعیض څخه ټولو افغانانو ته ورکول کیږي. او که بیا هم په دغه رابطه باندې هر څوک کوم شکایت ولري او سوال ولري، نو هغوی کولی شي د مهاجرینو وزارت سره په اړیکه کې شي او دلته خپل شکایت په رسمي ډول باندې ثبت کړي.
په افغانستان کې د مرستو په غیر عادلانه ویش د نیوکو په ګډون نړیواله ټولنه هم له دې عمله تر سخت انتقاد لاندې ده، چې په اوکراین د روانې جګړې له امله افغانستان له یاده وستلی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. د یونیسف یوې مسؤلې ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی هم ویلي چې کله یې خو اوکراین سره مرسته کیږي باید د افغانستان خلک هیر نسی. سفیولاس